دیگر با همکارم قسیم سلامل باشد که گزارشات و مطالب پشتو را براتان ارائه میکنه. خوش آمدین سلامل.
مننه کوم جاوید حسن زاده، تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سات څلور بجې سولې تاسو د بلې ساته په شو خبرونه اوریدونکو یاست چې ما قسیم سولامل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر پاړه ورستي جزئیات تر سره شریکو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتن خبرونه هم له یاد مباسي خو پیل په خبرونه کو. تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې د پلي کولو په اړه به د ټاکل شوي تخنیکي کمیسیون د پریکړې سره سم تصمیم ونیول شي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هېواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات ته لاسرسی نه لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د افغان ولسمشر ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په دې خبرو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبرې پرې وشي.
د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منله کېږي. فراقانوني غوښتنه د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم سولې ته وهڅوي. تر دې د مخه د افغانستان حکومت سره د اسلامي د مراکشي پلاوي مشر امین کریم اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه لاسلیک کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې د پلي کولو په اړه به د ټاکل شوي تخنیکي کمیسیون له پریکړې سره سم تصمیم ونیول شي. دغه څرګندونه د افغان ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي دي.
د دواړو شهرانو خبره همدا ده چې متوازن انکشاف په افغانستان کې غواړي، متحد او ژمن دي چې مرکزي افغانستان ته به برخ ورکوي. کومه ستونزه چې اوس د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې د سالنګو د بامیانو په اړه باندې منځته شوې ده، ولسمشر او اجرایه رئیس د مجلسینو له اعضاو وغوښتل شي موږ یو تخنیکي ټیم ستاسو په ګډون باندې ګمارلی دی تر څو پر دغه مسله باندې تخنیکي څېړنې وکړي او بیا د تاسو سره په مرسته باندې هم مجلسینو ته او هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا خبرداری ورکړی چې د دغې پروژې کار باید د شته ستونزو تر اواري پورې ودرېږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي که چیرې د دغې پروژې کار ودرېږي د افغانستان ځینې ولایتونو ته به تر راتلونکو دوو کلونو پورې برېښنا ونه رسیږي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه د برېښنا د 500 ولټه پروژې د لارې پر سر د حکومت او د بامیانو ولایت د اوسېدونکو او سیاسي پلویانو ترمنځ خبره د ستونزو ناندرو او مظاهرو پورې رسېدلې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هېواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت نشراتي مرستیال سیده مژگان مصطفوي نن اطلاعات ته د لاسرسی د کلتور د ترویج او پیاوړي کولو په نوم ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وویل لا هم ډېری هغه اطلاعات چې محرم نه دي د خلکو په واک کې نه ورکول کېږي. میرمن مصطفوي وایي چې دغه وزارت معلوماتو ته د لاسرسي د پیاوړي کولو لپاره لازمه بودیجه په واک کې نه لري. په ورته وخت کې اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس سید اکرم افضلی له حکومت وغوښتل چې خلکو سره د معلوماتو د شریکولو برخې ته جدي پام وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریې او یمن جګړو د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کری به د یوې اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ سي. ټاکل سوی ده کری به د سعودي عربستان د پاچا، شهزاده، د شهزاده مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره په جده کې وګوري. دی نن وروسته ویانا ته سفر کوي او د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو سره به د لیبیا په اړه د خبرو ګډه مشري وکړي او بیا به له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه د خبرو لپاره هم وویني. د یمن په مکلا شار کې د داعش سختري زړلې په یو ځان مرګ برت کې لشتر لږه 25 کسان وژل دي ل قربانیانو څخه ډیری داسې کسان دي چې د استخدام دوه لپاره د پولیسو د حوزې مخې ته ولاړ وو داعش په خپل انټرنیټي ویب پاڼه اماق کې ویلي چې حمله کوونکی شهادت غوښت مخکې تر دې چې القاعده شبکه د متحده عرب اماراتو په ملاتړ د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا وتنبول سوه دغه ښار تر ډېره وخته د القاعده شبکې د سختریزو مرکز و د دوی سیال جنګیالیو د داعش د یمن په څانګه کې د یمن د کورنۍ جګړې پر ټولو لورو د ځانمرګو بریدونو لړۍ پیل کړې ده د امریکا پوځ تیره اونۍ اعلان وکړ چې په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې پر ضد یې په یمن کې لږ شمیر پوځي کارکوونکي ګمارلي دي د اسلامي دولت سختریزو د بغداد په شمال کې د پخلي د ګازو پر یوه شرکت حمله کړې ده او 11 کسان یې وژلي دي د عراقي چارواکو په وینا تر 40 زیات نور کسان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي دغه حمله نن سهار هغه وخت پیل سوه چې د دغه شرکت په دروازه کې ځانمرګي برید کوونکي د یوه موټر په واسطه چاودنه وکړه دغه شرکت د بغداد له شماله 40 کیلومتره لرې دی د ځانمرګو برید کوونکو یوه ډله او جنګیالي دغه شرکت ته ننوتل او د امنیتي ځواکونو سره یې نښته رامنځته سوه د بغداد د عملیاتي قومندې یوه وایند ویلي تر دې مخکې چې امنیتي ځواکونه وضعیت تر کنټرول لاندې کړي په دغه ځای کې د شرکت درو د ګازو زیرمو ته اور واچول سو سوری فعالان وایي اسلامي دولت سختریزو په ډېر زور کې یو روغتون د لنډې مودې لپاره نیولی و دا حمله چې پرون سهار پیل سوه پر اسد روغتون متمرکزه وه برطانیه میاشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي شاوخوا 15 حکومت پلوه جنګیالي ووژل سول او ځینې روغتیایي عمله برمته ونیول سول د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 24 جنګیالي هم وژل سوي دي حکومتي ځواکونو له 2 ساعتو سختې جګړې وروسته د روغتون کنټرول بیرته ترلاسه کړ خو د برمته نیول سویو کسانو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې هغه وړاندیز رد کړی چې غواړي د فلسطین د سولې خبرې بیرته پیل کړي نتنیاهو نن ویلي چې له شرطونو پرته مستقیمې خبرې به د اخري موافقې ته د رسېدو تر ټولو غوره لار وي د زیاته کړی چې بله هره هڅه به سوله نوره هم لرې کړي نتنیاهو په داسې حال کې خبرې کړي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین مارک ایرلت اسرائیل ته د یوې ورځې پر سفر ولاړ چې له نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني پاریس د روانې مې میاشتې په پای کې په سیمه کې د سولې د پلي کولو په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی فلسطینیانو د فرانسوي وړاندیز هرکلی کړی دی د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو آخري پړاو په 2014 کال کې له ناکامۍ سره مخامخ سو د چین د امریکا د هغه راپور په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې د دغه هیواد د پوځ په اړه د چین ویلي چې دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسېدلی د چین د پوځي فعالیتونو په اړه کانګرس ته په خپل کلني راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مې په 14 تور پورې کړی چې چین د جنوبي چین په لانجمن سمندرګي کې د خپلې خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د زیاتولو هڅې زیاتې کړې دي او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د هغو شرکتونو د تړلو او څښتنانو د بندي کولو خبرداری ورکړی چې تولید یې بند کړی په پلازمینه کراکس کې د خبرو پر مهال پرون مادورو وویل چې وینزویلا به د تولیداتو وسیلې بیا ومومي چې د ژور اقتصادي بحران مخه ونیسي د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 22-22 هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22-23 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15-23 غزنی اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 21-9 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10-40 او په جلال آباد کې هوا بارانی ده د تودوخې لوړ درجه 29-19
ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجو څخه باندې 9 دقیقې سپلی تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د سولې سند نهایي سو دغه حزب یو غړی وای
سند امروز نهایی شد بین دو تیم مذاکره کننده، اما میفهمیم که حرف آخر در این رابطه جناب رئیس جمهور و جناب امیر مجاهد اسلامی افغانستان برادر حکمت را خواهند.
په دې اړه راپور سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د لنډ وخت لپاره د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د چارو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لا نتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده پار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې پر همدې موضوع باندې د مظاهرو حال هم درکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو د خبرونه لمړی مطلب ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې سند نهایي سو. دغه پلاوی مشر امین کریم نن ازادۍ رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د سولې وروستی سند نن شپه یا سبا ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته وړاندې سي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق سوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای له اوږدې مودې خبرو او پرلپسې بحثونو وروسته د حزب اسلامي او افغان حکومت د پلاوو ترمنځ د سولې سند وروستی شو. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی څو ولسمشر او اجرایي رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې کړي.
په آخر به توافقنامه بین هیئت حزب اسلامي و جانب دولت گذاشته شد. قرار است که این سند مسئولین طراز اول کشور جناب رئیس جمهور و جناب دکتر عبدالله پیشکش شوند و قرار است که به احتمال ضعیف امشب یا به احتمال قوی فردا با جناب رئیس جمهور ببینیم تا اونها ملاحظات آخری خود را ارائه بکنند و بعد ما بتوانیم این سند را به رهبری حزب ارسال کنیم.
که څه هم ښاغلي کریم د سند په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاد سند به د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له کتنې او ملاحظاتو وروسته به حکومت د دغه حزب مشر ته وسپارل سي. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې دا بهیر امکان لري دوه درې اونۍ وخت ونیسي تر څو دواړه لوري پرې وروستی توافق وکړي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک سي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې دو میاشتو راهیسې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت دی. د دغې پلاوی په خبرو کې تر ټولو مهم شرط دا دی چې د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي ټول غړي باید د ملګرو ملتونو له تورلې څخه وویستل سي. د افغانستان جمهوری ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډېرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په ډېرو جزي مسایلو لا هم خبرې روانې دي.
د حکمتیار صاحب سره په ډېرو مواردو کې توافق سوی دی، ډېر جزو شیان پاته دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منله کېږي، او فراقانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هېچا لپاره د منلو وړ نه ده.
خو نوموړي هغه جزئي برخې روښانه نه کړې چې باید ورباندې بحث وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم د سولې بهیر ته وهڅوي.
د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د رحمت الله افغان راپور اورېدی. بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. ساعت وړاندې مې په دې اړه له سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف سره د مرکې په سر کې دا وپوښتله چې کوم مسایل دي چې لا هم کولی سي د سولې د دې بهیر په وړاندې ستونزې رامنځته کړي. نوموړی وایي
په دې ارتباط باندې مهم موضوعات په هغه ټکو پورې تړلي دي زما په نظر باندې، چې هغه د افغان حکومت په واک کې تر ټولو بریده پورې نه وي. ملګري ملتونه پکې شتوي دي، د امریکې متحده ایالات پکې دي، او د دې سره سره حکومت هم غواړي، او په ځانګړې توګه خاله اشرف غني هم غواړي چې په حکومت کې ښکېل غاړې هم د دغې سولې کولو په وړاندې داسې لوري ته بونه ځي چې مشکل رامنځته کړي. د دغسې یو لوی توازن چې دغه ټولو اړخونو ترمنځ باندې پکې همغږي رامنځته شي، ټول اړخونه د راځي وساتل شي او د افغانستان د نافذو قوانینو مطابق دي له حزب اسلامي سره خبر وستی شي او مسله د جوړجاړي ته بوتلی شي. زه فکر کوم څه ډېره اسانه هم نه ده، خو اوس زه په دې باور یم چې مسله په وروستي برخو کې ده او کېدلی شي ډېر زر د حکومت او د حزب اسلامي چې د حکمتیار صاحب په مشرۍ دی دوی ترمنځ داسې جوړجاړی رامنځته شي چې ولس یې د سوري تمه درلوده.
بلې شریف صاحب، دلته یو بله مسله هم ده، په دې راپور کې مشاره ورته وسوه چې حکومت وایي هغه غوښتنې چې فرا قانوني یعنی د قانون مطابق نه وي د حزب اسلامي دا به ونه منل سي. ساس په نظر کوم موارد دي چې په فرا قانوني کېدلی سي؟ ځکه په هغه شرایطو کې چې وربندې اختلاف ټکي بلل کېږي، یو مسله د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د یو مشخص وخت ټاکل دي، فکر کوي دا به یو جنجالي او ځینې نور مسایل دي ساس په نظر؟
نه، زه فکر نه کوم چې په حکومت کې شته غاړي دي په دغې مسایلو باندې ډېر ټینګار وکړي، ځکه دا مسله نېغ په نېغه په امریکایانو پورې تړلې ده، په نړیوالو هغه ځواکونو پورې تړلې چې په افغانستان کې شتون لري. زه فکر کوم زیات دغسې اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غاړي به غاړه ورته کېنږدي تر زیاته بریده پورې، حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطې، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او مضمون او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې ته چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري. زه فکر کوم ډېر اړخ به دا پکې دروند وي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه شریف صاحب، که په لنډو ټکو باندې جواب راکړي چې حکومت وایي دغه د سولې بهیر چې د حزب اسلامي سره پیل شوی دی، بلاخره دې ته خوشبیني سره چې دا به په ټولو کې د سولې بهیر چې له نورو ډلو سره جریان لري دې ته به هم ځینې امیدواري پیدا کړي، ساس په نظر واقعا دا بهیر که کامیاب سي او بالاخره حزب اسلامي له حکومت سره یو ځای سي، دا به د سولې پر بهیر باندې پر ټولو باندې په افغانستان کې په جګړې کې به څه مثبت تاثیر واچوي او که څنګه؟
بېله شکه که چېرته حکومت په دې وتوانېږي چې د حزب اسلامي سره سولې ته ورسېږي او پرېکړه وروستۍ شي او د ښاغلي اشرف غني له لورې تصویب شي، زه فکر کوم دا د نورو لپاره یو ښه عملي بېلګه کېدلی شي. لکن برعکس که چېرته حکومت داسې څه ووایي او یا داسې شرطونه کېږدي یا په داسې شیانو باندې جوړجاړي ته ونه رسېږي چې هغه د نورو دپاره سور چراغ وي، بیا زه فکر کوم بدې اغېزې کولی شي، بې باوري رازېږولی شي او نورو ډلو ته د سولې ته د تګ لاره کې خند او عملی د سیلنګونې رامنځته کولی شي چې سوله به وځنډوي.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د پیل سوي بهیر په اړه نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل چاپ لسپانو هم نن په خپلو لیکنو کې پر غنډه مسایل باندې مقاله خبرې کړې. یو له دغه مسایلو څخه د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسله ده. بیا هم رحمت الله افغان دغه ورسپانو ته کتنه کړې او لنډ ټکي اوروي.
کابل چاپ نننې ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د ورستیو خبرو په اړه لیکنه او تفسیر کړې دي. کابل پوس ورسپانې د سولې عالی شورا په حواله لیکلي، نن به له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ورستۍ شي. وړاندې په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرو بریالي کېدل به د سولې په برخه کې شته اندېښنې له منځه یوسي او د سولې لپاره به نوي څرکونه راپیدا سي. ویسا ورسپانې د واشنګټن د سولې په انسټیټیوټ کې د رولا غني خبرې راخیستې چې ویلي دي حکمتیار او نور جهادي مشران په افغانستان کې یوازې د ژوند کولو حق لري. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا جهادي زعامت یوازې د ژوند حق لري؟ د سر مقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي، ولس ته د رولا غني پرېکړې ځکه د منلو وړ نه دي چې نه په ارزښتونو کې له دې ولس سره شریکه ده او نه هم په برخلیک کې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، افغانستان د پنځمه څلور اړخیزه غونډه تحریم کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې که افغان حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون وکړ، د لیکوال په باور دا به په بهرني سیاست کې د دغه حکومت د بې ثباتۍ په معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پان په غونډه کې ګډون کول د همغې پخوانۍ کیسې تکرار ده چې پایلې د نامنۍ او افغان وژنې دوام ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت نور باید د پردیو د دوه مخو او کاذبو پالیسیو ښکار نه سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ځینې مغرضې کورنۍ کړی په کابل کې له افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر د مرستیال بیان سید ظفر هاشمي له قوله لیکلي د سولې پروسه ډېر پیچلی بهیر دی او اوس د دې وخت را رسېدلی. هغه کسان چې سولې ته نه حاضرېږي پر وړاندې باید مبارزه وسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د هغو کسانو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري او د یو مشروع اسلامي حکومت پر ضد جنګیږي.
وسم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برښنا د پروژې په لیکولو ته به د ټاکل سوي تخنیکی کمیسیون له پریکړې سره سم تصمیم ونیول سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه نن د ملي شورا له غړو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم دغه لیدنه او د خبرې تایید کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې پلي کولو ته به په نږدې ورځو کې یوه عادلانه او مناسبه لار غوره شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د دې پروژې د پلي کولو په اړه د ملي شورا له غړو سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د وایاند مرستیال دواخان مینپال له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې پلي کولو ته یو تخنیکی ټیم ګمارلی چې د یادې پروژې پلي کولو ته عادلانه او مناسبه لار غوره کړي.
د دواړو شرانو خبره هم دا ده چې متوازن انکشاف په افغانستان کې غواړي چې متحد او ژمن دي چې مرکزي افغانستان ته به برخ ورکوي. کومه ستونزه چې اوس د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې د سالنګ او د بامیانو په اړه باندې منځته سوې ده، ولسمشر او اجرایه رئیس د مجلسینو له اعضاو وغوښتل شي موږ یو تخنیکي ټیم ستاسو په ګډون باندې ګمارلی دي تر څو پر دغه مسله باندې تخنیکي څېړنې وکړي او بیا د افتایش سره په مرسته باندې هم مجلسینو ته او هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسي.
له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو واټو وارداتي برېښنا پروژه د ازبکستان، تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته تیریږي. د دې پروژې پلي کوونکي جرمني کمپنۍ فیشنر د یادې پروژې د پلي کولو لپاره د افغانستان په خاوره کې له کندوز او بغلان وروسته تر کابل پورې د سالنګ لار اسانه، ارزانه او د ټولنیزو خدماتو د پوښښ په پام کې نیولو سره غوره ګڼلې ده. افغان کابینه هم په دې وروستیو کې د فیشنر د کمپنۍ له پیکړې سره موافقه ښودلې ده. خو د افغان کابینه دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د دواړو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه او وروسته بیا د دې پریکړې په ملاتړ او مخالفت کې د هیواد په ځینو ښارونو کې مظاهرې هم وشوې. د ملي شورا غړي نذیر احمد احمدزی چې د یکشنبې په ورځ له جمهور رئیس غنی سره په غونډه کې برخه اخیستې وه، آزادي راډیو ته وویل چې د حکومت دواړو مشرانو، ولسمشر او اجرایي رئیس، د موضوع په اړوند له دوی سره خبرې کړې دي.
رئیس صاحب جمهور ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې لس ولایتونو وکالت زه په خپله کوم. په څنګ کې په تخنیکي اړخ باندې د خبرې وکړې که چېرې د بامیانو له لارې راځي په هغې شپه کاله وخت لګېږي. اوس زه مکلف یم د رئیس جمهور په صفت باندې زه به بامیانو ته برق ورکوم. ده وویل چې هغه د تخنیکي کمیسیون موږ ورته دنده سپارلې ده او هغه چې څه حقایق دي او چې څه فائدې دي هغه به ټول ملت ته د کانفرنس په توګه باندې وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د هزاره قوم استازو وویل چې که د ترکمنستان وارداتي برېښنا د بامیانو له ولایت څخه تېره نه شي دوی به د جرګې په غونډو کې برخه وانخلي. افغان حکومت وایي د بامیانو ولایت ته د برېښنا رسول د حکومت ژمنه ده، خو د دې پروژې ځنډول د هیواد د پرمختګ او اقتصاد په ګټه نه دي.
په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي حکومت باید ملي مصلحتونو ته په پام د ګمارل سوي کمیسیون تر نتایجو له ترکمنستان څخه د برېښنا د لیږد چارې ودروي. دا چې ولې په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د ترکمنستان د وارداتي برېښنایي مزي پر سر راپورته شوي اختلافات دوی اندېښمن کړي دي. د دغه شورا د رهبرۍ غړي سید احمد ګیلاني د یکشنبې په ورځ په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د دغه پروژې څېړنې ته د ګمارل شوي کمیسیون تر نتایجو دی د دغه پروژې کار ودروي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا په دغه حساس وخت کې د نظرونو د هغه په ډول اختلافات د تشویش وړ بولي. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لا نتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده بار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا د مسیر په باب د رامنځته شوو ستونزو د حل په هدف یو تخنیکي کمیسیون ټاکلی څو د دغې مسلې ټول اړخونه وڅېړي او خپلې موندنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. د جمهوري ریاست یو وینده واخان مینهپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تخنیکي کمیسیون له ارزونو وروسته به دغه ستونزه د ملي شورا سره په همغږۍ حل کړي. وروسته له دې چې د ملي وحدت حکومت کابینې د سالنګ له لارې له ترکمنستانه د برېښنا د دغه مزي پر غځولو هوکړه وکړه، د جمهوري او اجرایه ریاستونو دویم مرستیالانو د مرکزي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو د دې پرېکړې پر وړاندې مخالفت څرګند کړ. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي که له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا چارې وځنډېږي افغانستان ته به دروند اقتصادي زیان ورسېږي. د دغه وزارت وایند عبدالبصیر عظیمي وایي له ترکمنستانه د 1500 ولټه برېښنا په ځنډېدو به د افغانستان 12 ولایتونه تر 2.5 کالو بې برېښنا وي.
اگر ما یک قسمت از این پروژه از خط لین انتقال رو یعنی معطل
دی وی کوم دغه پروژه یو برخه معطل او یا وزندو 12 ولایتونو ته به د برېښنا رسیدنه د 2.5 کالو لپاره وزندېږي او دغه پروژه د ساتنې او مراقبت لګښتونه به هم پر افغانستان تحمیل شي.
پروژه هم به دولت افغانستان تحمیل خواهد شد.
د افغانستان د ملي نجات جبهه هم وی افغانان باید له هر ډول ژبنۍ او سمتي او قومي ترجیحاتو پرته د یو موټی او واحد افغانستان غوښتونکي وي. د دغه جبهه منشي زبی الله مجددي وایي که ټول افغانان هر ډول تبعیض او تفرقه ونه غندي او پر ضد مبارزه ونه کړي نو افغانستان به هیڅکله پر خپلو پښو ونه درېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونم.
خو دمگردی تاسو دا ازاده رادیو خبرونه اوری. اوس بیا هم د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې په اړه بل راپور لرو. په بلخ کې سلګونو کسانو د بامیان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال په پلوي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو مرکزي دولت د خپلو اتباعو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ او په خپلو شعارونو کې د حق په وړاندې د عدالت غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
سلګونو کسانو د افغانستان په شمالي ښار مزای شریف کې د یو لارون په ترڅ کې له مرکزي ولایت بامیان څخه د توتاب پروژې د برېښنا د مزود انتقال غوښتنه وکړه. معترضانو د یکشنبې په ورځ په همدې علت د بلخ ولایت په مرکز کې لاریون ترسره کړ. دوی حکومت د خلکو د حقونو د یو ډول تامینولو په وړاندې پر بې پامۍ تورن کړ. احتجاج کوونکو د مختلفو شعارونو په ویلو سره له سالنګ څخه بامیان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټ برېښنا د مسیر د بدلولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو له حکومت څخه وغوښتل تر څو د سالنګ له لارې د توتا پروژې پر انتقال بیا کتنه ترسره شي. یو احتجاج کوونکي وویل چې مرکزي دولت د خپلو اتباعو په وړاندې له تعصب کار اخلي. دای وای تاسو ټول خبر یاست چې له بامیان او میدان وردګ څخه د توتاب یا د ترکمنستان د 1500 کیلو واټ برېښنا د انتقال د مسیر بدلون هغه څه دی چې د خلکو په وړاندې د دولت ښکاره تبعیض په ډاګه کوي. مظاهره چند چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده وویل که دولت یې غوښتنو ته پام ونه کړي تر دې پراخ لاریون به ترسره کړي. معترضانو چې ګڼ شمېر پکې محصلین ول د مزار شریف له ختیځ دوري یا کامګار څلورلارې څخه تر بلخ ولایتي شورا پورې په لاریون لاس پورې کړ. احتجاج کوونکو پر دې تاکید وکړ چې حکومت د خلکو په وړاندې تبعیض ته د پای ټکی کېږدي او په مختلفو ولایتونو کې د مستحقو کسانو ته عامالمنفعه پروژې تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بامیان له لارې د ترکمنستان د برق د پروژې د انتقال په اړه دې ته ورته لاریونونه ترسره شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې په ننګرهار کې د هغه مظاهرې په اړه معلومات ورکوو چې په لندن کې د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې د شوي سپکاوي په اعتراض رابلل سوی وه. خو اوس څلور نیم بجې سولې، یو بیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمان د خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې د پلي کولو په اړه به د ټاکل شوي تخنیکي کمیسیون له پریکړې سره سم تصمیم ونیول شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریې او یمن جګړو د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کیری به د یوې اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د اسلامي دولت سخت دریځو د بغداد په شمال کې د پخلي د ګازو پر یو دولتي شرکت عمله کړې ده او یوولس کسان یې وشلې دي. د راپورونو له مخې شمالي کوریا د هغې روسیې بیړۍ عمله خوشي کړې ده چې دوی ورځې مخکې برمته شوې وه او بیړۍ ته اجازه ورکړې ده چې خپل سفر ته دوام ورکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې هغه وړاندیز رد کړی چې غواړي د فلسطین د سولې خبرې بیرته پیل کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د فرانسې په تور سیالیو کې د ګډون په هدف هغې وته ولاړ. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبغاړي او یو کس پلاوی برخه اخلي.
مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي، موږ 15 ورځنی تمریني تور لرو چې له تور څخه وروسته بیا سیالۍ په 9 او 10 نیټه پیلېږي. موږ هیله لرو چې په دغه سیالیو کې زموږ لوبغاړي ښه وځلیږي.
صدقی وایي دا سیالۍ نړیوالې دي او د افغانستان د نجونو د بایسکل چلونې د سفر مصارف کوربه هیواد ورکوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک سره سلور یوې ورځنۍ لوبې او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي. دغه سیالۍ د مې په 12 نیټه پیلېږي. د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم لوبغاړي نن کابل ته راغلل. او د بارسلونا د فوټبال ټیم د هسپانی د لالیگا سیالۍ اتلولي خپله کړه. د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونو د پرون شپې د لیګ د اتلولۍ لپاره د ګرانادا او د پورتیویو لا کورونیا پر وړاندې لوبه وکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په رسمي ویبپاڼه کې راغلي که سم دواړو ټیمونو بارسلونا د ګرانادا د ټیم پر وړاندې 3-0 پر وړاندې او ریال مادرید د پورتیویو ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او خپل امتیازونه یې ترلاسه کړل. خو دا چې بارسلونا یو امتیاز له ریال مادرید څخه مخکې وو وتوانید د دغه لیګ اتلولي خپله کړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو سپورتي خبرونه اوریدل. په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غني ته شوي سپکاوی وغنده او غوښتنه وکړه چې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار ریپورت راستولی.
د جلال آباد ښار په لسګونو اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني په ملاتړ مظاهره وکړه. دغو مظاهرهچیانو د هغو څو تنو د محاکمې غوښتنه کوله چې تېره اونۍ د لندن په کنفرانس کې د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني سپکاوی کړی. د دې مظاهره یو تن برخوال او قومي مشر ملک سید رحیم وویل په لندن کې داس پکاوه یوازې ولسمشر نه بلکې افغان ملت ته شوی. نوموړي وویل هغه کسان چې په دې دسیسه کې لاس لري هغوی دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
من د ولسمشر دغه کار چې په لندن کې دا د دې نه شوی د کابل نه یا زمونږ د چارواکو لاسو یادار چا مونږ د دې خلکو محکمه غواړو، مونږ اتفاق غواړو، مونږ اشرف غنی غواړو، مونږ اشرف غنی غواړو، مونږ اتفاق غواړو، مونږ افغانانی، مونږ کې تاجک، هزاره، ازبک نشته، مونږ ټول یو ورونه یو، یو اتفاق زمونږ، یو رئیس جمهور دی اشرف غنی دی او مونږ اشرف غنی غواړو. مونږ دغه کار په کلکه غندو، په کلکه ټول افغانان دغه کار غندي چې د سره په لندن کې کوم دغه وشو.
د دې مظاهره یو بل ګډونوال قاري عبدالله سهار وویل ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسونو لخوا انتخاب شوی او ولسونه دغه ډول سپکاوی نشي زغملی.
څو ورځې وړاندې د لندن په یو کنفرانس کې هلته یو شمیر اشخاصو چې د پردیو هیوادونو په اشاره باندې هغوی سره خبرې شوې وې، د ولسمشر توهین شوی دی، سپکاوی شوی دی. ولسمشر هغه کس دی چې موږ هغه ته رایې ورکړي دي، موږ د سر په بدله باندې هغه د ولسمشرۍ تر څوکۍ رسولی دی. موږ په هر حالت کې له هغه نه دفاع کوو او په هېڅ صورت د ولسمشر سپکاوی نشو زغملی.
دغه مظاهره چانو موټرې د ډاکټر محمد اشرف غنی په انځورونو رنګ کړې وي او د خار په واټونو کې د ولسمشر انځورونه هم وځړول. د ویلو ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی له تاجکستان څخه د لندن په لور ته سفر وروسته د تیرې پنځمې په ورځ د لندن په یو انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د یو شمېر حضرت کوم افغانانو له توندو انتقادونو سره مخ شو چې پکې افغان ولسمشر ته د سپکاوي کلمې کارول شوې وي. دغه کار په هیواد کې د خلکو توند غبرګونونه راوپارول او ځینې کارپوهانو رسنیو سره په خپلو مرکو کې دا جوړه شوې دسیسه یاده کړې ده.
اوس هم فراه ته ځو. په فراه کې نن د کلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست لخوا د ملي پیوستون د مخکینیو پروژو د ساتنې او مراقبت پروګرام پیل سو. لسیم زموږ خبریال راپور لري.
د کل د پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا د ساتنې او مراقبت پروګرام نن په فراه ولایت کې په رسمي ډول پیل شو. په فراه ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجینر صفی الله چې د فراه د مرکز اړوند په یوه کلي کې د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دغه پروګرام په لړ کې به د ملي پیوستون د پلي شویو پروژو څخه ساتنه وشي. دغه په خبره دغه پروګرام ټول لګښت 3.5 میلیونه ډالر دی چې په ترڅ کې به یې کابو 18,000 تنو ته کاري دندې هم پیدا شي.
اکثره په دې پروژې کې خلک کار کوي، یعنی 80% باید خلک ورته واخلي کار وکړي په دې پروژې کې چې خوشبخت انا پد مشتر دې دامه د پاغ پروژو کې تقریبا اضافه تر زر کارګر لرو چې د دې تعداد اضافه کیږي، شاید لکاو ته ورسیږي چې کارګر کار کې موږ په مجموعي ډول 3000 کاري ورځې لرو چې دغه کارګر په دې کې کار کوي.
اړوند چارواکي وایي تر اوسه دغه پروګرام په لړ کې کابو زر تنو ته لنډمهاله دندې د کلو او بانډو په کچه پیدا شوې دي. هغه کسان چې دندې ورته پیدا شوې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي ته خدمت کوي او له بلې خوا د وزګارتیا څخه هم خلاص شوې دي.
دې کار او هېڅ کار او کسب مونږ نه درلود. وروره ښار ته پله کې ته به ولاړو 50 نفره به راکوټه پر یو نفر باندې دا اوس زموږ لپاره موږ ته کار هم پیدا شوی دی. بس مصروفیات موږ ډېر خوشحاله یو. دلته مخکې پردازګي باندې چې موټر نه سوای درلو لاړ شي، سایکل به نه سوای درلو چې ولاړ شي. دا جاده اوس چې باران اوس یو وخت شوی اوس موږ لپاره ډېر وسه کې ډېر شته، موږ ډېر خوشحاله یو.
بس دا تشکر کوم چې موږ جاده جوړې وړې جوړې راځه.
د ملي پیوستون څخه د ساتنې پروګرام د فراه ولایت په بلابلوک، شیبکو، پښتکو، لاشجوین او دغه ولایت په مرکز کې د یو کال په ترڅ کې عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اول وار لپاره یو شزه د فوټبال نړیوال فدراسیون د عمومي منشي په توګه وټاکل سو. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور ووري. ورپسې اونۍ خبرونه د ورکوسو دوستانو په لټنه هم لیاده مباسي.
45 کلنه فاطمه سامبا زیوف سامورا چې د سینګال تابعه ده، لومړنۍ شزه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیکرټر جنرال یا سرمنشي په توګه ټاکل کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د رئیس جیانی انفانتینو په مکسیکو سیټي کې د فیفا شپږشپېتمې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل:
آی ټرولی بیلیو،
زه واقعا پر جنسیتي برابروالی او رنګارنګۍ باور لرم. دا وایم چې غواړم له حقایقو سره سم عمل وکړم، نه د الفاظو پر اساس. تر ټولو مهمه دا چې په ټولو کسانو کې چې مې ورسره وکتل دا ماته تر ټولو باصلاحیته څوک معلومه شوه. ما شورا ته پیشنهاد وکړ او هغې هم ومنله چې میرمن فاطمه سمورا دغه مقام ته ونوموي.
په خپله میرمن فاطمه سمورا د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د فیفا د رئیس جیانی انفانتینو له پروګرامه زما د ملاتړ هدف له فوټبال سره مرسته او د دغه سپورټ د تد تصویر روښانول دي. فاطمه سمبا زیوف سمورا مخکې تر دې چې نایجیریا ته ولاړه سي له 2010 څخه تر 2015 میلادي کاله پورې په ماداغاسکر کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د استازې په توګه کار کړی دی. د فرانسې خبری اژانس لیکي فاطمه سمورا د اوږدې مودې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی کې هم کار کړی. د افغانستان چاد او دارفور غوندې لنجمنو سیمو کې هم د کار تجربه لري. هغې په خپلو خبرو کې ویلي فیفا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د فوټبال سازمان دی. زه له ملګرو ملتونو او خصوصي بنسټونو سره د ښه مدیریت او شفافیت یویشت کلنه کاري تجربه لرم او دا خپل مسؤلیت ګڼم چې یو متفاوت او شفاف فدراسیون رامنځته کړم. هغې ویلي چې د ښځو د فوټبال پراختیا ته به هم ځانګړی پام کوي. که څه هم میرمن فاطمه سمورا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د دغه فدراسیون د سرمنشي په توګه ټاکل سوې ده خو خپله دنده به راتلونکې میاشت پیلوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسې کولای شئ چې د افغان بي سي ام د 8 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز داسې یو تلیفوني پیغام هم ازادي راډیو ته رارسېدلی دی چې یو ورور بیا هم ډېر ځورېدلی دی. کوم اورېدونکي ورته تلیفون کړی دی او دی بې اندازې زیات ځورولی دی چې د ده کیسه به هم تاسو ته د پروګرام په ترڅ کې ووایو. ډېر بمونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او دی ډېر ځورول شوی دی. موږ په وار وار له ازادي راډیو نه ویلي دي چې ګرانو اوریدونکو هغه کسان چې زمونږ اوریدونکي زوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او یا هم له دوی نه بې ځایه سو استفاده کوي له دوی څخه مو هیله کړې وه چې لطفا زمونږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. د نن ورځې په پروګرام کې ډېره یو ترخه کیسه لرو چې یوه ورور ازادي راډیو ته رالېږلې ده. د ده تلیفوني پیغام به واورو. په دغه تلیفوني پیغام کې دی خپله قصه کوي. پیغام داسې شروع کوي:
زه محمد الله د زبل ولایت د شهید الفلی سره تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ثبتوم. ما تقریبا یوه میاشت مخکې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته د خپل ورور د لټې لپاره یو پیغام ثبت کړی و. نو بیا مې خپل نمبر هم په تکرار سره ویلی و. نو له څو ورځو وروسته ما ته یو زنګ راغی، یو سړی و، بیا زما د ورور په اړه باندې راته خبره وکړه او راته وویل چې ستا ورور په اسلام آباد کښې داسې د داسې توخیره کیسه اوږده ده او دې په چل او په دوکه باندې تر جلال آباد تورخمه پورې بوتلم. نو په تورخم کښې د شپې په هوټل کښې د تنفس له لارې نشه را کړې وه او له هغه څخه وروسته یې تقریبا 5000 کلدارې، دوه ټلیفونونه او پاسپورټ تذکره ټول مکمل شان یې را څخه اخیستي وو. نو بیا د یو بل چا په واسطه باندې کابل ته انتقال شوی وم او بالاخره تر کوره پورې را ورسېدم. نو له هغو ملګرو څخه مې دا هیله دا ارزو ده کوم چې د ورکو شو عزیزان ته د خپل دوستانو د لټې لپاره پیغام ثبتوي نو ډېر احتیاط یې کوي په دې صورت کښې، ځکه دغه لوټماران، غله او انسان تښتونکي په افغانستان کښې اوس بېخي ډېر شوي دي. نو په دې اړوند باندې د ازادي راډیو ته پیغامونه اخلي او د خپل ورک عزیز په اړوند باندې و خپل دوست ته دغه ورک دوست ته معلومات ورکوي چې داسې ده واسې ده. نو په چم او په دوکه باندې یې تر یو ځای پورې ورولي او هلته یې شکوي. نور مو وخت نه نسم، پر خدای مو سپارم.
پیغام مو واورید. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، هغه کسان چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي زوروي، له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې به تاسې لږ څه وروسته واورئ چې څومره ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او څومره کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دغه کسان کولی شي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. محترمو، دغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو، احترامانه خواهش کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال، اوس به راسو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې زموږ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به د ده پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ ساعت لالیم خبرې کوم، ځکه چې په کوچنیوالي د کوره راوتلی یم. زما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ کې نو زه غواړم چې زما قریبان پیدا شي. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 8 9 1 5 1. زما تلیفون شمېره ده د ازادۍ د راډیو څخه مننه.
پیغام مو واورېد. په دې هیله چې د دغه اوریدونکي کورنۍ دوی ته تلیفون وکړي او دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم حمدالله، د کندهار ولایت د سنجای ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ته زموږ سره یو نفر دی چې خپل نوم لونګ، کله وایي لونګین، کله وایي لونګ، خپل نوم لونګ ښیي. ژبه یې هم داسې بلوچي رقم ده، پښتو وایي، ژبه داسې اوس پښتو وایي. ځای نه دی معلوم، تقریبا څه کم دېرش کاله کېږي چې اوس سپین ږیری دی. عمر یې تقریبا 15 کلو ته رسېدلی دی. نو دی څه زموږ سره راسره دی که
د هر چا دوست او قریب وي زما سره د فرضې شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 3 40 0 4 12 شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 3 40 0 4 12.
السلام علیکم. زه سید اکبر ته غږیږم. دلته یو د پیران کې یو سلام. دا 3 کاله کېږي چې ورکو پیدا کړی مې ده. کله د پکتیکا د چګانی اوسېدونکی ده. موږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړئ. تا خپله شماره څه ده؟ 0913 1499 1499.
ما سره یو سړی ده، د اتګلاب په نامه ده، د هلمند ولایت. ځان نه ماری په کوي چې د پلانې زویم. که د هر چا یې بیا دې ازادي راډیو ته زنګ ووایي چې هلی ټلیفون کار نه کړي، له بل ځای مې زنګ درته وهلی. د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ.
السلام علیکم. امین لایم د ننګرهار څخه ولسوالۍ نه. هغه خورکۍ چې زنګ وهلی و چې د ملنګ جان په نوم یو کس د دې د روژې په اتمه نه درکه شوی. پروس کال روژې په 22 تاریخ باندې هغه ملنګ جان چې عصبي تکلیف یې لرو، خو هغه فکر کوم په پوخ عمر کې سړی و، هغه هملته وفات شوی، هملته ښخ شوی. خو د ځای پړی چاته معلومات نه و. که تاسو معلومات کول غواړئ نو ما ته په دې شماره زنګ وکړئ. 0 اویا 3 40 9 93. شماره پرې راوېم. 0 اویا 3 40 9 93. د خدای په امان.
زه د پکتیا ولایت کې ګردیز اوسېدونکی یم. یو ورور چې زه پېژنم په نام باندې جواد، د 14 کاله کېږي زه پېژنم. دی د بیسود د ولسوالۍ جلال آباد د سیمې اوسېدونکی ده. د پلار نوم یې سید امیرجان ده. او ما دوه درې وارې د ازادي راډیو ته خپله شمېره ویلې ده. د ډېرو خلکو له تنګونه ما خپله شمېره 3 سیمکارټه بند کړي دي. نور نه کوم چې د ازادي راډیو ته خپله شمېره وټاکم. که هر څوک د دې پوښتنه کوي ما ته دې د ازادي راډیو ته دې وغږېږي، خپله شمېره دې ووایي، زه به زنګ ورته ووږم. وسلام.
زنیم اطلاع فایل ده هلمند ولایت مرکز در شورا خستاس از تلیفون در پشه اندیواز سگیم. ما دا یک چوک را معلوم دی دا عجیس من اما که دوار سرگی هم دا سلر غمی تر بیت را غری دی دورجی پا سرگو شیوینی او دا شپیت پا سرگو شیوینی دورجی پا سرگو شیوینی یا سلر روانی تکلیفم لری دا حسابو کلوه ایزاد کنالی او کلوه ایزاد جلال آبادیم. دا لاس سال کیجی یا تقریبا آتا سال کیجی چه دخبال کورا پر اغلی دی دن در پدی علمان که دیل شا پر و سرا بیا سور فلای دی نینکت فلای دی اجزیر کشنی که دا کلوه ایزاد کنالیم کلوه ایزاد جلال آبادیم چه دا سهر تو گما جا غاوری یا تا زن ازده خلوه از ما جا غاوری ما تا دی پر امداغش مرا بندی زنگوی چی پر وسه و پینزه یو چلویش دو اتیا اویا شماره یو زمیده تکرارم. سی پر وستا و پینزه یو چلویش دو اتیا اویا منه نستاسا.
تلیفونی پیغامونمو واردل. گران دوستانو اوس تاس تا داس دو تلیفونی پیغامونه در او رو کم چه ازادی راډیو تر رسیدلی دی او زمونگ او ریدون کی په خپلو ورکوښو عزیزانو پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی موفق شوی. خیر دی، دا دی د دوی تلیفوني پیغامونه خبرو. کیدای شي چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړي.
محمد عالم افغانستان سب پنجاب څخه خبرې کوم. د تاج محمد په حق لا چې مخکې د راډو د لارې غزنی څخه واجز اول را کړی وو. بیا موږ دوه کاسه غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته ولاړو چې کوم کس یې را ښوولی وو هغه هلک زموږ نه و. تاسې به مهرباني وکړئ بیا به زما پیغام د ازادۍ په رادیو کې نشر کړئ. د تاج محمد په باره کې د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی 2.5 کاله کېږي د کوره نادرکه دی. د په باره موږ هېڅ معلومات نه لرو. تلیفون شمېره به درته ووایم، وخت مو نه ضایع کوم. 0 308 50 55 103. 0 308 50 55 103. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
زمانم نور احمد د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. د ورک شوو اجزانو خپرونې ته زنګ وهم. د عبدالستار په هکله باندې معلومات زموږ یو ورور راکړې وه چې په دلارام کې اوسېږي. ده ویله چې دی ما سره په ایران کې بندي وو، نو اوس که چېرې دا قدرت الله په نامه دغه زما ورور د غږ زما غږ وي، زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0  5 °  قدرت الله په نامه باندې ده ویل چې دی زما عبدالستار زما سره په ایران کې بندي وو، نو که چېرې دی ما ته یو معلومات راکړي زه به ډېر زه خوشحاله شم. دلته کور بچان مور او پلار د ده په انتظار دي. عبدالستار د عبدالغفار زوی د عبدالجبار او د عبدالباري ورونه کور دي ودان. سلام علیکم. ازادي راډیو سمنن
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس وار برسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عزت الله ارمانی یم، د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ د عمه زوی اسدالله د دوې میاشتې کېږي چې نادره کسل د خپل کور د هلمند ولایت په تریخ ناوود سیمه کې هر مسلمان ورو لیدلې. زموږ سره په همدې شمېره اړیکه ونیسي. 0 　  0 　 8 　 9 　 1 　 1 2. بله، بیا هم شمېره تکراروم. 0 　  0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　     .
بله، سلام علیکم. زه د عبدالستار کا څخه ورته یم. ما ته پر همدغه شماره زنګ ووهي. 0 　  0 　 0 != 0 != 0 != 0 != 0 != 0 != 0 != 0
اجي ملکم د محمد غیدی ولسوالی زید آباد وسیدون کای د خطک په نوم باندې درینې سکیږي چې ما زوی ورکړی پته نشته. لطفاً ته مونږ ته په دې پیغام باندې هغه آدرس وښیږی. 0　 0========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
ولایت د شروالۍ اوسېدونکی یم. زما یو رانه د خاله زوی دی چې عبدالحی نومېږي، یو ویشت ورځې کېږي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مدرسې نه راکړه شوی دی. دا جمله شراغه خون زوی دی، عبدالحی نومېږي، تور کالی په تن دی. هر چا که لیدلی په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 اووه 9 اووه 0 اووه 0 اویا. شماره یو ځل بیا 0 0 1 9 اووه اووه 0.
السلام علیکم، ګولیم د پروان د ولایت د سیاګر د سوکې چاو درې زما یم چینو مې رحمت صبر د بچیان زوی شپږ کاله کېږي د ګذرېز د ولایت نه مرکه شله د هر مسلمان ورو ته تبت په اړه کومه معلومات اوسي په دغه شمېرې سره موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0 0 9 0 5 0 0 5. خدای ته
السلام علیکم، زه خدمت خبره کوم. ما یو ورځ ځوانی د سرکړه خبره کوم. ما یو ورځ په نامه د فضلاد عبدالله زوی حاجي رمضان اکا مې کړی دی. هغه څه کار کوي چې خپله کور څخه نه درکړي. که زه تاسو له څه مرمه پورې یا یوې په خپل مرزه راغلي نو موږ دې په دې شمېرې زنګ وهلي 0 اویا 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 والسلام على زبير ريدو څخه مننه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.